سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه هم په خبرونو پیلېږي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولي د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پر اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولي نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ خپل موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولي او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کېدو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بغنوونکي جنایت مسأله تعقیب کړي. د ایتالیا، جرمنی او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولې دي. د ایتالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي دي. دا کسان تورین دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي چې تورنو کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستی وي. عینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د مې په 27 نیټه نافذ شو او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو وارې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې خو بیا سرغړونه ترې شوې ده. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحده ایالاتونو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنگي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنگټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه لویه کشتۍ فعاله کړې چې د فلیپین څلور جنګي کشتۍ ورسره ملګرې شوي. واشنگټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړتیا هڅه کوي چې له اصلي حریف چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن درېیمه یو ورځنۍ یا 50 اووریزه مسابقه کیږي. د لوبه به د کابل په وخت د سهار په 9 بجې پیل شي. افغانستان لومړۍ لوبه د شپږو وکټو په توپیر ګټلې وه خو په دوهمه سیالۍ کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي د روانې لوبلړۍ ګټونکی به وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې خبرونه او راپور ناراضي. و باورې چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د اندېښنې له یو شنونکي سره په مرکه کې شار بو.
دا مرستې کوم یقیني دي او دا ګټه نه کوي ځکه چې دا په عارضي ډول باندې د کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد خپل مواد کم کړي نو خلک هغه دې وږي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته تا د سفر پر مهال په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر اړتیا ټینګار کړی.
د روسیې فدراسیون د دینه هم ډار لري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نه شي.
د نورستان یو سیمه ایز سندرغړی او ورور یې ناپېژاندو وسلوالو وژلي.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوش په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن د خپل ورور سره وژل شوی دی. پیښه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې وابورئ چې فرانسوي فوټبالر کریم بنزیما د سعودي عربستان له الاتحاد لوبډلې سره یو ځای شوی دی. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو مخکې ویلي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بې وزلي او لوږه تر ډېره ښځې او ماشومان اغېزمنوي. له بلې خوا په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري مرستو د رسولو چارې اغېزمنې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیرمل اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو بار بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبې بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 800 زره کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزلي کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبوره شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پښه یې هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبی دی، مسکینی دی، اوپر کار نسم کوای، پپشم اوپر مات ده، بزگری و کشتگیری اوپر دی نسم کوای، اوپر دی روزانه نسم کوای، مجبوریم دلتا اوپر اکشنم یا ورو پی اگر خلق راکی دی دوٹی پیسی پیدا کیش اگر نراکی اوپر دی گرده ویشیو دلتا ندی را غلی اصلا از ماس پشتن ندی کری که تا اوپر دی ولی دیره کشتار ازم او اکرالا ایس پنجانه فرایل داریو فقط اروپی دو اروپی گذاره کو نسته که گذاره او کو خود بعد شوای سه و پدش پیسته که اصلا او شدوری نلود.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
افغانستان کې همدا اوس تر 15 میلیون نه زیات خلک د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچه چې کولای شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. د اوس لپاره سخت کال WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې را نه کړل شي نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي او نور به بیا د بشري وضعیت لا په افغانستان کې د اندېښنې وړ واوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ورنه کړل شي په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې څه کم 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې تکنه شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه پا زیاده دو ده. وړاندې په خبرونه کې به په یو مطلب کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم وړاندوینه کړې چې سږ کال به په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه له منځنۍ کچې نه هم ټیټوي. خو اوس چې په همدې موضوع کې یو په دې موضوع کې تم کیږو، زما همکار د ډبلیو اف پی د بیګانی بیان په اړه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتېدو دی.
کله چې د طالبان په 2020 کې په لسم د اګست کې را زیاتره مامورین هغه په کور کې ناستل، امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسان هغه ټول په کور کې ناستل، کمپنۍ لوی لوی کارخانې هغه بندې شوې، هغه خارجي پیسې چې به راتلې په هغې باندې به سړکونه جوړېدل، په هغې به بلډنګونه جوړېدل، په هغې به کارونه کېدل، هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل پرانستل کې چې زمونږ په لکونو ورونه په هغې کې کار کوو هغه بندې شوې. همدغسې نور مشکلات هم د دغې سره روان دي. پیسې نه ترانسپورت کېږي د افغانستان نه، پیسې مشکلات تاسو ورځ په ورځ باندې ویني، بین المللي مشکلات ورځ په ورځ چې افغانستان ته نه صادرېږي نه واردېږي، افغانستان ته ناراضي دي، افغانستان ډالر دې ته وتلی نه شي. دغه هغه ټول فاکتورونه دي چې کوم زموږ په اقتصاد باندې، زموږ په بېروزګارۍ باندې، زموږ په معیشت باندې ژور تاثیر کړی دی.
په دې برخه کې ملګري ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی شي اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي؟
تجربه کې واقعه چې زه اوس په تحقیقات باندې کوم، دغه ملل متحد چې کومې مرستې کوي او راوړي او خلکو ته یې په خوله کې وراچوي، دا مرستې کم یقیني دي او دا ګټه نه کوي. اګر چې په دې باندې په بلیونونو ډالر مصرفېږي، اما ګټه یې کمه ده، ځکه چې دا په عرضي ډول باندې دی کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد خپل موطن کې نو خلک هغه دی وږي دي. تاسو وینئ چې اوس تقریبا الردي ملل متحد 1.2 بلیون ډالر، 1.5 بلیون ډالر څه کم زیات ملل متحد خپلې مرستې کمې کړلې او تلاوې د ښځو پورې ولا تړلې دي. کېدای شي دا په راتلونکي کې نورې هم کمې کړي، که چېرته دغه مرستې چې په 2 نوي 3 نوي او 4 نوي کې ډبلیو ای پی په افغانستان کې استعمالولې په هغه شکل استعمال شي، نو هم به وطن ته ګټه وشي او هم به حق حقدار ته ورسېږي. د هغې مطلب ده چې دغه پیسې چې ملل متحد اخلي مصرفوي، دې باندې دې خلکو ته خواړه مفت په کوڅو په کوڅو کې نه ورکوي، په دې دې په بنیادي پروژو باندې کار وکولی شي او په بنیادي پروژو په کار په عوض کې خلکو ته معاش ورکړل شي چې هم زموږ د وطن ګټه وشي، هم وطن مخکې لاړ شي، غټې پروژو باندې کار وشي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
استاد، د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي، څه وړاندیز کوئ چې کوم ټکي په پام کې ونیول سي؟
همدغه خبره خو ما مخکې تشریح کړله، ځکه چې هڅې کومه اصلي سړي ته نه رسېږي، په دې کې واسطه واسطه بل څه. موږ مخکې د افغانستان خرڅ تر جمهوریت په وخت پر طالبان، په وخت پر دیموکراتان، په وخت په مجاهدین وخت افغانان مخ افغانان دي، ظلم کوي، د حق د پیسې کې یو د بل نه مال اخلي. خپیا دا به چې دغه پیسې چې راځي کله په کار مصرف شي، نو بیا د حق په حق تاسو ورسیږي. اوس ایوازې ملک او دغه خپلوان یې خوري، او که چېرته د دې په مقابل کې کار مخیا شي او خلکو ته کار ورسل شي او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورونو ته ورسل شي، نو فکر کوم چې بیا په حق حق تاسو ورسیږي او کرپشن به پکې له منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي عبدالصبور محمدي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې له سیاسي او قومي پلوه یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. سرګی لاوروف پرون له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهردین سره په دوشنبه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. په روسیه کې یو پخوانی افغان ډیپلومات وایي چې روسیه او تاجکستان د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې لخپل تاجکستانی سیال سراج الدین مهرالدین سره یو غټ خبری کانفرنس ته ویل دوی د افغانستان په اړه ځینې غړي اندېښنې لري. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس په حواله سرګیلا ورفو ویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او له افغانستانه د تروریزم غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزې غوښتنه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي له تاجکستان سره یو وخت نا وخت د افغانستان پر مسایلو له نږدې بحثونه کړي دي. غاوس جانباز چې په روسیه کې د ډیپلومات په توګه کار کړی وایي سرګیلا ورف تاجکستان ته ناڅاپي سفر نه دی کړی، بلکې روسیه د افغانستان په اړه ځینو تحولاتو اندېښمنه کړي.
په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې څه پیښې رامنځته شوې، څه بدلونونه رامنځته شول، لکه د قطر د هیئت سفر او روسو چې هغې کمې پایلې درلودلې او همداراز هغه تاوتریخوالی یا شخړه، لفظي شخړه چې د طالبانو او د ایران په منځ کې رامنځته شوه، او همداراز د امریکا د سفیر څرګندونې چې هغوی د هغوی دولت نه غواړي د طالبانو په ضد ګروپونه ملاتړ وکړي او افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت چې د بشر حقونه رعایت کړي، دغه څرګندونې د امریکا د سفیر په تاجکستان کې لاوروف دروغجنې وبللې. دا هغه پیښې دي چې لاوروف یې دې ته وادار کړ چې لاړ شي تاجکستان ته او دغه خپل متحد سره یو ځل بیا د نږدې وګوري او خپل په اتحاد ټینګار وکړي. د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډار لري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
تر دې مخکې هم روسیې او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. که څه هم د طالبانو د اوسني حکومت دوه کلونه په پوره کېدو دي، خو د روسیې او تاجکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د پاکستان، ایران او چین په څیر په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سفارت د طالبانو لخوا معرفي شوو ډیپلوماتانو ته سپارلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا ورف پرون ویلي روسیې چارواکو د طالبانو له استازو سره په خپلو تماسونو کې دوی هڅولي چې د بشري حقونو د درناوي او د ټولګډونو حکومت د تشکیل په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني.
د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د مسلم نورستاني په نوم محلي سندرغاړی او د هغه ورور وژلي دي. یو شمیر کسانو پر ټولنیزو رسنیو کې دغه وژنه د واکمنو طالبانو کار بللی، خو د سیمې اوسیدونکي او طالبان بیا وایي چې پیښه د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې رامنځته شوې او سیاسي اړخ نه لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د گوشت په سیمه کې د مسلم په نوم یو محلي سندرغاړی او د هغه ورور وسلوالو کسانو وژلي او د پیښې له ځایه په وتلو بریالي شوي دي. د ټولنیزو رسنیو څو تنو د مسلم او د هغه د ورور وژنې تور په واکمنو طالبانو پورې کړی، خو ځایي اوسیدونکي او حکومتي مسؤلینو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پیښه د شخصي پخوانۍ دښمنۍ په وجه رامنځته شوي او په دې کار کې طالبان لاس نه لري. په نورستان کې د طالبانو د والي ویان سیف الدین لټون د سې شنبې په ورځ د غبرګولي په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوش په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن خپل ورور سره وژل شوی دی. پیښه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوې ده او امنیتي مسؤلین د پیښې د څېړنې او د عاملینو د نیولو لپاره هڅې کوي.
یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي له امله له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل مسلم او ورور یې د پخوانۍ شخصي دښمنۍ په سبب په یو وخت خو په بیلابیلو ځایونو کې وژل شوي دي. د هغه په وینا چې په نورستان کې د ځمکې، اوبو، ځنګل، څړځایونو او د ښځو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر کال پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورولو بندیز لګول شوی او ګڼو سندرغاړو یا خپل کارونه پریخي او یا یې هم له وطنه په خیس پکې کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو وو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې د افغانستان اړوند کوم مطالب خبر شوي دي.
دیفنس پوست خبرونه د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی وژل کېدو ته کتنه کړې ده. د طالبانو چارواکو د سټېشن په سهار خبر ورکړ چې احمدی په یو انتحاري حمله کې وژل شوی دی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د بدخشان مرستیال ولی چې د ولایت سرپرست هم وو، د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لاره کې په یو انتحاري موټر بم برید کې په نښه شو. دیفنس پوست لیکي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د خبرونې په لیکنه اسلامي دولت ډله یا داعش اوس هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د مطلب په دوام کې لولو چې د بدخشان لپاره د طالبانو پخوانی امنیه قمندان هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې په یو برید کې چې پړې داعش ډلې ومنله ووژل شو. خبرونه زیاتوي چې طالبان او داعش دواړه د اسلامي بنسټ پالنې ګډه مفکوره لري، خو د مطلب د لیکوال په باور د دوی توپیر په دې کې دی چې داعش په ټوله نړۍ کې د اسلامي خلافت په فکر کې دی، خو طالبان یوازې پر افغانستان تمرکز لري. د مطلب په پای کې راغلي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په خونړیو حملو کې سلګونه کسان په انتحاري بریدونو کې وژلي او په حقیقت کې هڅه کړې چې د طالبانو حکومت وننګوي. واشنگتن پوست ورسپانې د استاذ جرګې له غړو سره د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د وروستۍ موافقې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د دې موافقې له مخې د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي کولی شي د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرم اسناد وګوري. واشنگتن پوست لیکي د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر سره موافقه کړې چې د دې کمیټې ټولو 150 غړو ته به دا اجازه وي چې دا اسناد او په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت ځوابونه وګوري. مکال د کابل د سقوط په مهال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو بوخت دی. د واشنگتن پوست په لیکنه جمهوری پال او ځینې ډیموکراټان استدلال کوي چې د 2021 کال په اګست کې د کابل له هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو په اړه بشپړ راپور هیڅکله نه دی ترلاسه کړی. د دې عملیاتو پر مهال په یوه پیښه کې لسګونه افغانان او 14 تنه امریکایي سرتیري په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د خپلې ادارې له اقداماتو څخه تل دفاع کړې ده.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او وړاندوینه کړې چې سږکال به په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې ټیټوي. د ادارې پرون دوشنبه د یو راپور په خپرولو سره سه شنبه د یو راپور په خبرولو سره اقلیمي بدلونونه او وچکالي د دې ستونزې اصلي عوامل وبلل او ویل چې افغانستان ته د غلو د واردولو اړتیا به له منځنۍ کچې یو څه زیاته وي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
په افغانستان کې یو شمېر کروندګر سږکال د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله نیمه یې اټکلوي. د بامیان ولایت د مرکز د سراسیب کلي اوسیدونکي زمان علي ازادي راډیو ته وویل
له کرنې څخه به مو عاید اخیست، مثلا د لس خروارو تخمونو څخه به مو درې خروار غنم اخیستل، خو سږکال شاید درې خروار غنم هم ونه شي. وچکالي او د اوبو کمښت موږ ته ډېر زیان رسولی. زموږ ګاونډیان د پولیس شریکان شاوخوا ټول همداسې حالت لري.
پاندې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سږکال په افغانستان د غلو لکه غنمو، وریجو او جوارو حاصلات د منځنۍ کچې څخه کم وي. دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره اقلیمي شرایط او وچکالي د دې اصلي لاملونو څخه ګڼلي او زیاته کړې ده چې د غلو د حاصلاتو د کموالي له امله به د غلو دانو واردات هم له منځنۍ کچې څخه یو څه لوړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د غنمو حاصلات 4 میلیونه ولایتونه اټکل شوی چې لمنځنۍ کچې څخه 4% کم دي. د دې ادارې په خبره په 2023 کال کې د غلو ټول تولید اوس مهال د منځنۍ کچې څخه کم 4.5 میلیون ټنو ته اټکل شوی. په دې راپور کې دا هم راغلی چې امکان نه لري هغه ځمکې چې په 2022 کال کې پکې کوکنار کرل شوي و اوس د غنمو کښت ته اختصاص شوي وي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت ویم نسواالدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او یو ځل بیا یادونه کړې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو ناامني په لوړه کچه شتون لري. د کابل یو شمېر اوسېدونکي په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دغه هېواد سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. یو له توغو وارس احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
هزارها نفره مبینین که دز به ګدایي زدن
پزرها او کسان وینه چې سوال کوي نشي کولای چې د ژوند لګښتونه پوره کړي او نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په راتلونکو میاشتو کې به مرسته وکړي خو موږ همدا اوس بیړنۍ مرستې ته اړتیا لرو. زموږ خلک څه نشي اخیستی، ډېر بېکاره او بېوزله دي. 35 میلیونه خلک ستونزې لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د لوړې کچې یادونه کړې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ادارو د دوشنبې په ورځ له افغانستان سره د 2023 کال لپاره د مرستو د پروګرام له بودیجې څخه شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کم کړل. د روان کال په پیل کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو رسولو بودیجه 4.6 میلیارد ډالره اټکل شوې وه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چا په وینا د مرستو دوی ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو محدودیتونه د دې لامل شوي چې دا بودیجه 3.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا ویلي افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هېواد به پر دریمه برخه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې د فوټبال د مینوالو لپاره یو په زړه پورې خبر. د فرانسې د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزیما د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. پرون د جون په 6مه د الاتحاد لوبډلې پر خپل ټویټر ولیکل چې له بنزیما سره یې د 3 کلونو په مخه تړون کړی او نوموړی به تر 2026 کال پورې له دې کلب سره لوبیږي. الاتحاد کلب له بنزیما سره تړون د سعودي عربستان د فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. د لوبډلې د تړون د بیې په تړاو څه نه دي ویلي، خو په مخکینیو راپورونو کې ویل شوي دي چې کریم بنزیما ته به د کال 200 میلیون یورو ورکول کیږي، وروسته له دې چې د سعودي النصر لوبډلې له کریستیانا رونالډو سره تړون لاسلیک کړ. بنزیما د سعودي د پرولیګ په تاریخ کې دوهم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزیما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، له دې مخکې له ریال مادرید لوبډلې سره 648 سیالۍ کړي او 353 ګولونه یې وهلي دي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو نورو لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه له لیونل میسي سره تړونونه لاسلیک کړي. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هیله جین لرم چې د زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول سوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله له نور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که د هغه ایو اوبه وکړي لس جریب اوبه وکړي هر حاجت پرې پوره کوي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی باد سلام، زما یو پیغام ده، پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمي ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د نیمې نړۍ د پروګرام له پیل مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلی دی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ خپل موټر بم ولوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګون نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر ولیکل چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بګنوونکي جنایات مسأله تعقیب کړي. د ایتالیا، جرمنی او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایتالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي. دوی تورن دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي د کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستې وې. عیني شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می په 22مه نافذ شو او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو واره پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې، خو بیا سرغړونې ترې شوې دي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو ډزو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحده ایالاتو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنگي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنگټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي دي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه کشتۍ فعاله کړې ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي د یوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا آدم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولی شي دا ژوند سمون وخوري. که چیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او ښځې باندې ظلم او ستم وي او د ښځې حق تلف کیږي او ښځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختمیږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي. بل څوک انتخابي شریعت د تمام ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سول او لمړي خاوند نه خلاص سول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولای شي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لومړیتوب ورکوي. کله چې یو جلې او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي ښځې باید وزغمي، ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم بهي هر حالت ولرو باید ورسره ژوند وکړو. طلاق نه څه خسته. که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیره طلاق راکوي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نهسي کوی تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي او که ته بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي چې هر څومره ستم په موږ باندې وي موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي که بنګي که بیرایي که هر رقم سړی باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدو چې هغه بل چا سره واده وکړو او که واده وکړو نو هم نمبر موږ ژوند دی پیډین ماغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکو شامل وایي چې تجربه خودل چې افغان میرمنې تر اخري هدا پوری کوخه کوي چې ګډ ژوند دی ګډ واټ نشي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. دا غلې شاملې په باور په ژوند کې دیارې ورځې لانجی او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوخي سره کیږي بیلتون دی هم د دوړ خوو په خوخي وي.
مثلا ام په نامزاتۍ کې چې ام پری خودل شي وي دی خو نامزدی دوره خود دوره ده چې مثال د امتحانی دوره ده. یو بل باید سره وپیژندي او که خوښ نه شو پریدي دي کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خوښه باید خلک فکر وکړي د موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا ونه شو اسلامی طریقه ده باید بیل شي او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. ښځم حق لري چې یخ مارو لري بیرته مثال طلاق کیږي څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي پښتنه وکړي او مثال بچي میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دی یا ژوند دی که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبرې نشته دي. نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي ژوند هم پاتې کیږي دستی که د بله ښځه هم کوي بچیان هم ترې نه اخلي پسې کې هم نه کیږي. خزینه بیچاره ام په اوله کې سوځیدلې ده ام په اخره کې سوځیدلې ده. نو د دې خبرې پښتنه باید د خلکو وکړي. ام دغه څه چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي باید بیلې دی هم دغه څه په خوشحالۍ وشي چې کله وایي بیلېږو سره خوښ هم نه ده مشکل پښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا دې سره یا هغې سره بس د هغې هېڅ مشکل نشته ده صحیح ده واخله او یو درې کسره ټول کړي یا مثال محکمې ته ځي خبره خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کېږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړوي ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل په خوښه کوي نو دې کې نارضایی د ښځو د خاوند ډېری او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره نو فامیلونه یې پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشوم یې ترنه اخیستل کېږي وهل ټوکل خوري نامبدګي ورته رسیږي مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي د هغې د لور خسرخیلو ته د لور د لور خسرخیلو ته د ماما د لور خسرخیلو ته دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واوهلې خوړل ټوکلې خوړل بیابېدله وږې به وه تږې به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق ده یا دا دی هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي
په درېیم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي همې د مورګنۍ فامیل او همې د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه یې باید لوړه لاړ شي هغه که څه د ښځینهو په برخه کې دی یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
آغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړ دي دوی ته دا تدریس شي چې خزینه د نارینه و په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یو نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کته شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا د یو نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده. ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په کلي توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطحه لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونه لوړ موقعیت کې قرار لري خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشحالونکی دی مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري خو موږ کیدای شي دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر هغو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثره هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې هم ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته که راسو که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه او عادي یې ورکوي. طلاق کوي بس له کوره یې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړي له خوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې اغلې تاسو راته وغږیږئ. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي خو ښځې نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي. نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ته راشو. ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي ښځو لپاره تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپله طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکرې چې محاکمو ته ښځې لاړې شي نو بېرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته تر څو چې زمونږ چارواکي او زمونږ محاکم دغه موضوع خزینه وته برابر نه کی ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه د طلاق واخلي چون دا د سړی هم حق دی او د خزه هم حق دی دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپ اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي ځکه لا ډیر موضوعګان نورې پاتې لومړی موضوع زمونږ د تعلیم د زده کړې ګوره د خزو نه دا حق غسل شوی د کار حق ته غستل شوی تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته غسل شوی دی
بارک
د وزیر قوانین او حق دی چې د اسلام د مقدس دین دی هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه ونه غستل شوی دی تیر چې موږ د طلاق موضوع مخکې ډیرې نور حقوق دي چې هغه نور کول کېږي خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري
bale په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودل چې موضوع وسم دغه د میرمنو د طلاق موضوع او د دوی حق چې اسلام ورکړي نو ځکه موږ خپل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کې خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کې چې خځې بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلار شي او داخل د حق غوښتنه وکړي خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي
بله
دا نه کیږي ځکه دغه تنظیم اساسي فعلا نشته چې موږ د خځې حقوق خدا خو دغه حکومت هم غوښ داسې نه دی چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او تدې زمينه برابر شي چې خځې دلار شي محاکم ته دې کې ستونزې شته
بله کدار تو چې کله یو میرمن په کور کې مل مشکلات سره مخی حکومت مغاغ و نوري تاسو دی وی خځې په صفات خځې هي در کولای سي په دوی څومره سختي تیریږي
او ډیر 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 سختي زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچې دي په ټیټه کچې دي په هر کچې دي خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي نه زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیر دردمند ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خزو چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتلې دغه زمينه به ورته مونږ برابر اوله تر محاکمو پورې وتللې هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه بهر د دې مسله حل شي دا غي په مطابق د دې مسله حل کېدله مشکلات ټول حل کېدل خو زه فکر کوم اوس به د خزو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په خارو کې په لرو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې دغې دروازه وټکوي داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي نو زمونږ چې په کمی خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو نو دغه مسایل باندې موږ ټول یاګایو چې موږ د خزو غږ جګ کو او د خزو ستونزې حل کو خو په چا یې حل کې په افغانستان کې هیڅ د اداره نشته چې موږ د هغې د خزو د ستونزو مخکې به د خزو چارو وزارت او د خزو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارات چې د خزو ستونزې حل کولې اوس هېڅ د سي ادارې نه ګورم چېرته خزه ورشي ستونزې حل شي محاکم هم داسې نه دي
بله
او ورته خو موضوع یوازې نه ده نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده خزه د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي
بله
هېڅ به اوس نشي کولای د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغه هېڅ د سلار نشته چې هغه لا چېرته خوندي زیوي هغه پکې وسی د هر خونه هېڅ خونه د هغه مشکل نه حل نه دي او نه حل کې نه تنه طلاق موضوع طلاق ته ور ډېرې موضوعګان دي ځمکه خزي د تاو تری خوالي سره مخامخ دي ډېر ډېر موضوع زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لارې هیڅ اداره نشته وته
هغه وخت چې تاسو رئیس وای مېرمنې به چرتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې وه معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره د سړي نه جدا سي
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو د یو ښځې خاوند به پوډري وو یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورکوله کور کې به همیشه تاوتریخوالی وو کور ته به همیشه ناوخته راتلل و بدې چې په کوم ځای کې ناست و هغه عمل به کړی چې د شپې به راغله هغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو بیا به ماشومان او موږ خوب للو وای نه تنها هغه خپله موږ ټول په همدغه مرض اخته کړي وو بالاخره موږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله چې نه به راکوله به موږ مجبور شو چې دی به ریاست تراله محاکمې سره خبره شریکه کړه محاکم هغه پیدل ته باندې چې دا نفر نه نفقه نشي ورکولی دا به طلاق واخلي به طلاق اخیستل زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به وو حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي وو هغې به اور اخیستې وو هغې به ځان ته اور اچولې وو ډېرې موږ داسې قضیې درلودلې نو داسې مسائل به هدا ډیرو، خصوصا خزی چې ډیری تنگ رینی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفې فکر زمونږ افغاني خزی ډیر قهرمان او تکړه دي، هر نو ستونزه او مشکلات او تری خوالې چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې، هغه فکر کوي چې د خزم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنگ آمد به جنگ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم داسې بد ډیر عکس عمل وینینی چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي، نو بالاخره بیا دوی تبان ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابره کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خوی، یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني، او له بلې خوا بیرون هم ښځه د غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووځي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګورئ.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ویټه کول، یو وزارت دا غوی په نامه، یو ریاست او محاکمو کار کوي، حتی تر ولایت پورې ټول ځانو اداره، ډېرې اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزې د رسیدګي کوله، د خوځو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزې د رسیدګي وکړي. نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې، هر څه چې په دې تاو تریخوالې هر نو ظلمي، حتی د زده کړې د ماشومانو د زده کړې حق دوی نه اخیستل شوی، د پانتون د نه تنها د ښځو، د هغه ځوانانو، د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناستې دي، نو د هغوی نه ډېری حقونه اخیستل شوي دي. اوس موږ ښځې ایس د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړی، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زموږ خویندې کې هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډېر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشو کولی چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
له رواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بیخي نو کولی شي هغه یو مرض واخلي، بیخي ژوند له لاسه ورکړي، بیخي لیونۍ شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم ده لکه تاسو چې په خپله مرکه کې اشاره ورته وکړله. اوس د اوس لپاره د تاسې مشوره به افغان ښځو ته څه وي تر هغه وخته چې حالات بیرته سمیږي، او یو ځای پیدا کیږي چې حداقل دوی خپل مشکل ورته وایي، دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمنې خو باید او چې باید قوي وسي، باید خپل مورال د لاسه ورنه کړي، باید ښځې قوي وسي او زده کړو ته مخکې په کور کې د زده کړې وکړي. ماشومان هم د ماشومان زده کړې کوي، هم د دې زده کړې کوي، او تحمل دې وکړي په کور کې چې هر نوع کار دی باید وکړي، خیاطي وکړي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلې ده، دا زموږ په چارواکو، زموږ په خویندو، زموږ په ټولو راغلې ده، هغه چې پخواني حکومت خلک دي. نو زموږ خویندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاسه ورنه کړي، خویندې باید قوي وسي او په کور کې خپلو ماشومان ته خپل زده کړې وکړي، په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکړي، باید قوي وسي.
بله، او دغو ناخوالو سره چې خاوند خو بد چلند سره کېږي تر طلاق پورې اړویستل کېږي، دې سره هم تر یو وخته پورې سازش وکړي.
د ښځې عمر په کور کې تریخ کړی، نو زما په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته او ښځې ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید، او د دې هر نو ستونزه کومه څه چې د پلاس کې دي، اته چې د پلاس کې دي، خو ښځو ته د باید ښه ژوند او ښه زمينه په کور کې برابر کړي. دا هر څه نارینه کولای شي. ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي، خپل مورال قوي کړي، او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چې دي د دې نه په کور کې کار واخلي، او مېرمنې ژوند باید تاو تر خوان سر مخامخ، او په دغه لحاظ کېږي چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم دسه دوام ورکړي، له مېرمنې سره روابط خراب، مېرمن هم د مجبوریت واچ په کور کې ناستوي، ورسره هغه ژوند سره تیری، دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومانو باندې څومره بد اثر کولای شي؟
زه پوهیږم، زه پوهیږم په ماشومانو ډېر، د مور او پلار قطاو تریخوالی په ماشومانو باندې ډېره بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غږ کوم، موږ هیڅ چاره نه لرو، هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لاړ شي، طلاق دې واخلي، مېړه نه جدا شي. طبعا دا طلاق موضوع زه خپل هم نه خوښوم، ځکه چې ماشومان پاتې کېږي، هم پلار ته ضرورت لري، هم مور ته ضرورت لري، هم یو ښه کور ته او ښه اندې ته ضرورت لري. زما د ورونو نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې موږ همیشه په ریاست کې چې موږ همیشه د ریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزیزه ک، مونږ د خور څخه براتله خور سره باندې خبري کولی، دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني، او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو په دې مسایل په منځګړیتوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته، مونږ به د فامیلونو نه، د دوی د کورونو د سپینګرو نه به د فامیلونو کار اخیسته، د دوی د کورانو نه. بل اخر دغه موضوع به مونږ ډیره زیاته په منځګړیتوب سره حل کوله، نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله، ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده. آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به موږ ورکوو، بالاخره به ښځه او میړه دې ته راضي شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو، موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو موږ هم زما د هغه خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه، دغه موضوع باید نه وي. خیر دی، ښځه هم باید حوصله وکړي، نارینه هم حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنیو د فامیلینو په دې جرګې پکې وشي. زموږ همیشه په ټول د تاریخ کې موږ جرګو ته ډېر احترام لرو، او په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګانې موږ ډېرې حل کړي دي. برعلاوه د دې چې حکومتي چارواکو ته وځي، باید موږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان، مننه ستاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره.